احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی توپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هیدربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتۍ نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکسول عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په اندونیزیا کې افغان مظاهرچیانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
ساس کال انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکي غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ په اړه به خپل د افغانستان د کډکیچ په اړه خپل ارزونه کوي. د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی توپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، له فرایدون سینری اوغلو غوښتل شوي چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار له قوله لیکل شوي یوه خپلواکه ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل پوره پور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکېچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی، پکې د بشري حقونو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوي چې بشري حقوق یې نقص شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل لیک کې ښاغلي اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپلې ارزونې په پای کې له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار په حواله لیکل شوی، په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدی شي چې نجونو ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جنو خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لښبګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جنو زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جنو خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې ازغام لتوان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو، موږ په کورو کې څه وکړو؟ هر څه زحمت یې استلای دی، درس یې ویلای دی، داس هر یو خزه اونځ کوي او هر څوک چې د افغان غوې هلی لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له عملی ونو وختل نوم یې پر راپور کې یاد چې ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص سترګې پټې نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي او تر خوای د افغان جنو خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجن په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې لراټولېدو ډډه وکړي. دغې شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلې زو ګرځېدو او یو شمیر جماعتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولای. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې، د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په اومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوی چې په کابل کې د انفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم آیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې یې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي وو چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیه خانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوب لی هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشا رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو او امنیتي ستونزو سره په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت وهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږه ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړې. 5500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړې. موږ ته راکړې، موږ مکاتبو ته ورکړې دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي، الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وایي باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوایي: د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه برابره شوې او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسیې برخه کې، دا تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې ټول غریب خلک دي، اوس یې نه کېږي. د د کرتاسی او د کتاب او دغه برخه کې ماشاء الله ټول خلک راضی دي دینه.
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. سایل ورلډ باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزارت سره یې خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د معترضو افغان کډوالو په ژغ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې د دغه هیواد پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالی او د دوی د سوله ییز اعتراض مخه ونه نیسي.
په انډونیزیا کې مېشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د 13-14 ساعتونو راهیسې لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیک دی.
دلته 12 کاله پوره شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازت شته دی نه ډرایوینګ اجازت شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي کړی شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیست کوو د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې استرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کډبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو تونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته جګ شوی دی.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر په دفتر کې نبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 20 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې په اړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کاله عمر لري. د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلي کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې راسره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېده او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مزکنی توتانو کرلو ته مخه کړی ده. د یوای کشتی اسانه زحمت یې لیښ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزني کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نور علي زیاتوي، موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزني کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره را میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین به وجه اسانش معیشت خانواده شه تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په
دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي، له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نورو دولتو ته ولاړ شي، زموږ میوه مخ ته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې خپل سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو.
سعدالله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعدالله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي او یاد هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
رور انګور سیزن خوشا برابر سیزن دی خوڅ په باغو کېم ګران دی انګور مونږ پاکستان کې ارزان دی غون د ارزښت نه لري نه خرڅي شه د دولت سمداخ زور او خایش دی چې اوایید علی زونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي د موږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته په کرا قرار د ملک او زنور ملک ته ووزي او وس خو لکه د اجری مړی ورور در اجری پر بیزغله یو چالو نسته یو خونی نسته یو ځایونه نسته انګور په پاکستان او ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزه خلاص ورکوي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203000 ټنه حاصلات پور څخه ترلاسه سي. د دې خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونې جوړ کړي چې یو به یې سش کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ اټکل معلومات له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ معلومات او زموږ اټکل له مخې چې سش کال به یې حاصل 203000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سش کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نور څه چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. لدی جملې شندخانی، سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل. اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله. دا نړیوال جام تقریبا یوه میاشت نور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو او همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان او باد نوی څخه خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو چې سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک لاندې لاګیا مو بند لرو. که څوک وبو پیدا کی هغه وبو خرسي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنه لري چې دا وبرانې شه. بل د مخابراتي کټ خمدا هیله چې مرتدی د خوجین خان باندې ویت دی او خدای راوړل سي ډیر ضرورت لري خو دې ضرورت لري دا خدای دې راته راوړل سي په دې هیله چې ما راغتر لوړپور مسلمانانو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرم سیر پانتونو ډیر له ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر پازاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدام حال د مرکز کلات نه تاسو ته هم دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډوري تور کول کېدله. پس لګونوز د کوونکو وحته شپر 2900 بدول سوالي مسافر ز کوونکو متاسف نه بدرته وایم چې دغه ز کوونکو وس د سکون تراشه وسوي د ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نس کولای زی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړی، نو دی خپل زمون له هندو ځایونو څخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي. هله لرما چې ودو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي، په دې ګرمۍ کې برق نسته او به نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو هم هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شه ودو زده کوونکو ته ورکول سي او د ماشین لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د اسدی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو ته ډرامه لرو او هم به مو له دې خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی ده چې مرکزونه پرانستل شي او جوړ شي.